لاس بجیشوی احمد شی بریم سلامونه د ازادي رادیو د ریسات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنشن به پښپا پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر مولا هبت الله خونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو بشته مده وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ بریټ کې ووشل شو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغه بریټ مسولیت ومانه. د جنوبی افریقا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ لملي لوبډلې سره په چمپینز ټرافیا د کرکټ د اتلولې په جام کې د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. د جنوبی افریقا د کرکټ بورډ مشر ریحان ریچاردز پرون وویل چې پر افغان لوبډلې د بندیز لګولو پریکړه به هغه وخت اغېزمنه وي چې د کرکټ د نړیوالو شورا ټول غړي یو پریکړه وکړي. شاغل ریچارد دا نظر روسه تر دې ورکړ چې د جنوبی افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی تر دې مخکې وویل لا افغان لوبډلې سره باید د دې لپاره مسابقه ونه شي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو لوبې منع کړې دي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې منحل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د جنوبی افریقا د فبروري میاشتې په 20مه په پاکستان کې له افغان لوبډلې سره مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څبان یو سلو شپېته سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتي وو چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 20مه پلان شوې مسابقه لغوه کړي. د کرک انفو په نوم د سپورت مشهورې ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ویان په وینا چې د هغه نوم یې نه دی اخیستی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤل نه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یو کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز وویل چې د دغو کارمندانو د شخورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتو پیښو شمیر اویاو ته ورسید. پرون د کراچۍ په ښار کې د پولیو د به مثبت پیښ خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی وو او تازه ناروغي تشخیص شو. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان وکړ چې سږ 2015 کال به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 15 کلونو پورې ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 20 پیښې په بلوچستان کې، 20 په خیبر پښتونخوا کې، 40 په سند کې او 20 پیښې په پنجاب او پلازمینه اسلام آباد کې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبت پیښې په کې لیدل کیږي. د ناتو دفاع وزیرانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه وړاندیز په اړه شک څرګند کړ چې غواړي دفاعي لګښتونه د ناخالص کورنی تولید 15% تل وړ کړي. د ناتو دفاع وزیرانو د پنشن به پورس په جرمني کې د اوکراین د دفاعي اړیکو ډلې په غونډه کې وویل چې د ناتو غړیو او د غړیو د دفاعي دندو د ترسره کولو وړتیا د ناخالص کورنی تولید په تناسب د لګښتونو په پرتله ډیره مهمه ده. د جرمني دفاع وزیر بورس پستوریس وویل چې دا مال ټول شمیرې او سلنه په هیڅ ډول ګټوري نه دي، ځکه چې د یو پیاوړي ناخالص کورنی تولید 2% کېدای شي ډیر وي او د یو کمزوري ناخالص کورنی تولید 3.5% کېدای شي ډیر لږ وي. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد 15% کې ناخالص کورنی تولید شاید د دغه یواد د بودیجې 40% جوړ کړي. متحده ایالات اوس مهال د خپل ناخالص کورنی تولید 3.8% په دفاع مصرفوي. د دفاعي لګښتونو د نوي هدف ته تصویب لپاره د ناتو د ټولو 20 غړو هیوادونو موافقه ضروری ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقيف په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي رادو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشری حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن لسمه ده په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولی دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودي او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا پی او آر او د افغانستان د تابعیت ای سی سی کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلې نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېره یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتیدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتېرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زور وباسي او دا یو
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او وی ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخ دی. سي
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه، وخت مو په خیر. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس ته خرغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره لدوم رسون سره چې مخامخ دي پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی لپاره د ښخه د غستونز پیدا کیږي او بل اخره لدغه ورځ چې دوی پیدا کیږي دلته سونز او لکړون سر مخ کیږي. په افغانستان کې مسله چې لام په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، غدا ده چې الته لا هم ډیر شمیر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو لزیګون څخه مخاص خوشالین ښکارا کوي او د دې په پیدا کېدو سره دوی خفګان ښکارا کوي او نو غواړي چې د دې خزې دې د دې مین دې لونی دنیا ته راوړي. دا چې لا تبامل څه کېدلی سي، ولې د انجونو زیګنده په کورونو کې په خنازر ورته نه لیدل کیږي، د انجونو ژوند څومره لم دغه مرحله څخه تاریخيږي، پر همدغه موضوع به په نننۍ خبرونه کې مونږ هم پرې بحث ولرو، خبرې بر واخلو. لته څو ټول اوریدونکو څخه مې هم هیله ده چې په خبرونه کې مونږ سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي، دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدل ته خلک په نظر نه ګوري یا ورته خوشاله کیږي نه، د لکانو پیدا کېدو ته ډیر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې بایتي وجلې دی په کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتس اپ شمیرې هم اړیکې نیول سي 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خبرونه کې کې دی د تا ورته په نور خبرونه کې پیغامونه پری دی سلور سوشل 22 دیولس سلریشت 1500 دا کشمیر دي تاسو کولی شئ ازادي رادیو سره مباصل پاتې شئ او په خپل پیغامونه په خپل زنګونو شکل چې خپل سنځو نظریات موږ سره شریک کړئ په خبرونه کې بر سره د درنې میلمنی هم یو دی به د نن ورځې د موضوع سره موږ سره خپل بحث او تحلیلونه لري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډیر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډیر زیاته خفه کیږي او ترجیدي تور کې چې باید په کورنۍ کې ولک پیدا شوی وي دا چې څنګه کولای شو نجونو لپاره د غسه فرصت برابر کړو په دې موضوع به هم وغږیږو په خبرونه کې بر سره د خزو د قونو فالغلی سریا خان زید د خزو د قونو فالغلی ولولا دهقان او ترڅنګ د خزو د قونو غلی غلی ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصل پات کیږي دوی بم را سره خبرونه کې بوند ولري اوس مرزو لغلی دهقان څخه به پختو چی ولی لحم په افغانستان کې د نجونو زیګیدو ته سوق نخښل کی سلامونه غلی ولی وخت بخیر مهرباني کړه پختنه ځواب کړی
سلام تاسو وخت بخیر وی سلامونه تاسو ته تاسو درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته د افغانستان د افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپکیږي څو لامل لري چې اقتصادي ده د مرتصالای فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم او رواجونه لا هم شته نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپکیږي یو له اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې موږ ورته وایو دا ده په ډیرې یو ټولنو کې دغه نارینه سړي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي او معمولا انجونی یو څه واړه خکارول کیږي یعنی نارینه سي دي قوي دي غټ دي او زور لري مثلا قوت لري یا هم په مبارزو کې بریالي کیږي او خزي نسی کولای او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي مونږه ټولنه ورسره ډیره زیاته مخامخ ده ورسره لدی چې مونږه دا ستیر شلو کلو کې زښت زیات تعلیمی برخه کې یو څه ډیر پیشرفتم درلوده مګر دا سنتونه او ناسم فرهنګونه مونږه اصلاح نسو کولای په کورنۍ کې په افغاني ټولنه کې دا ناسم سنتونه یا ناسم باورونه مونږه اصلاح نسو کولای چې یو لامل یې دا ده چې مثلا انجونی باید پیدا کیږي اول داسې تار په دې خپکیږي چې لوري نسی ورسره کولای د دغه کورنۍ ژوند ورسره مخته ویسي یا هم وګه ورسره کار وکړي دغه یو ناباور ناسم باور ده چې یو پلار یا یو نارینه یې لري البته ټول نه ځینې او یا هم انجلۍ که پیدا کیږي و لمغه اول نه پیدا کیږي د دینم پکې خودل کیږي دا خو پردای مال دی یا پردای کیږي یا ورځ لمغه دا خلق د سلمور پلاس سره پاتې کیږي دا غنابا ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي او لا هم د افغانستان ټولنه اترغې ځلاند راوستي دا په دې شلو کثیر شلو کلو کې منګا ډیرو مشکلات سره مخامخ سی وو او خو دا یا هم یو څه پېښښتم هم درلوده په تعلیمي برخه کې خو دا اخم اصلاح نسو کړلای خلکم له متمدنه نسو کړلای د خلکو فکرونه مربدل نسو کړلای.
بله اوس همدا پښتنه بل غلې غلې څخه کوم چې غلې ولی رښتیم ولی دغه فکرونه موږ ونو شي کولای چې بدل کو دغه فکر ولی په افغانستان کې لا منځ نه تللی سره دې چې ډیر وخت یې شوی دی ولی بیا هم په افغانستان کې لا هم انجونو ته په مغه سترګه کتل کی چې ممکن په خوا زمانو کې کتل کېدل ورته خوشبینه نه دي چې انجونې باید په افغاني ټولنه کې په ګرونو کې پیدا شي.
اول خوشما د مینی ټاک سلامونه ومني تاسو د جواب په اړه کې باید وایم چې موږ ولې فکرونه نه دي درک کړي تبدیل کړي او شي کړي دا یو ډېر بچي او ډېر ژوره پروسه ده. دا په داسې کې نه کېدل چې فرضاً لکه دا خور چې و فرمایل چې په داسې کلو کې ډېر کار شوی دی خو د خلکو اذهان نه دي تغیر شوی. د خلکو اذهان تغیرېدل یو ډېر بچي او ډېر ژوره او ډېر سیستماتیک کار وایي. دا نه دي ورته شوی په دغه ټوله دوره کې دلته اشغال هم وو جنگ هم وو او خلکو یعنی هغه حقه حقوق چې باید خلکو ته رسیدلی وای هغه نه رسیدل. نو که په بعضو ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرضاً دغه د اشغال پیسې چې دلته ورته کېدلی ورپېښکار کېدلی یو څه تاثیر کړی هغه یوه خبره ده. هلته د اصلاحو د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو لپاره هیڅ رقم کار نه و سوی یا که څه هم دی په ډېر لږ سوی دي. د اذهان تغیر دل بخې غاټو پر دغه جوار پروسه ده او دا باید دقیق کار وسی دا چې دنجونو او بل اخره کې او تو ورو دغه دنجونو د هلوکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت دا اصلا یو په اصل ذات کې انساني پدیده ده. دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د ژوند په پروسه کې او دا شته دا شکل ورکړي چې هر جامعه فرضاً خپل مختص شکل لري. فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارز کې دا اصل په هندستان کې فازند بل کم تبارز کې په افغانستان کې بل کم تبارز کې او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کې. خو زموږ تاسو متأسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیترین شکل او په خرابترین شکل تبارز کې چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه د شوزو یا د جنونو ودغته او حالت تغیر ورکو یا په شش شکل ته یو بوزو دا به ډیر کار مرسته غواړي. دا دومره پریشونه نه وته دي چې زه فکر کوم چې حتی بعض هم دا فکر کوم د شاید د بیري په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په ډی ان ای نه نه وته دي دغه تبعیض دغه فرق دغه بی‌انصافي.
بله اوس دغه تبعیضي ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو هلته انجونې پیدا کیږي تبعیض لکوم ځای پیدا کیږي د دغه تبعیض منشأ لکوم ځای له کورنوي پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورزو که ټولنې ته سره ورسته کو لغه څخه دغه تبعیض شروع کیږي. د تبعیض منبع باندې کو غږیږو چې دا به د لامل کیږي چې انجون ته په کم سترګه لیدل کیږي. اصلا دغه منبع لکوم ځای ده؟ مهرباني اغل ولی
البته د تبعیض دغه خو منبع خو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچشمه اخلي. کلتور به چې سرچشمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډه یې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ور صفر کړې ده. نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري چې فرضاً ته کورنۍ او فامیل ته پیسې او پیدا نه کړی شي بیا نو دغه سلطه ټوله د حقوقو په لاس کې ده چې تا فرضاً هر رقم ساسره هر رقم چلل کوي هغه رقم کولای شي. د شوجو فرضاً د نجونو په د برخورد او په چلن کې دوی ډېر تاثیر لري. څه رقم چلن وکړه هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي د ځان څخه دفاع وکولای شي تجسس وکولای شي چې زه فرضاً د کارونه زما سره ویل کیږي د هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کیږي او بل اخر ته هغه نجلۍ د درس مور د خوا څخه تربیه کیږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض د ظلم د غفر به انصافي سره مخ وو. هغه مور بیا د بل انار خو خطر به شوی چې حتی شاید پر خرابترین شکل د ارقم تر به شوی دی. یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نور کی چې فرضاً په طبیعت کې پر یو شی باندې خپل اولادونه ګرانوي. اولاد په دې نه چې دا انجلی دی او یا دا هلک دی، پر یو انسان باندې اولادونه ګرانوي. مګر دوی د سوجو په مغزونو کې دوه تغییر راوستلی دی، یا فرضاً دغه خراب کلچرونه، خرافاتي کلچر، حتی چې د مور په کچه یو څه دغه ویلی شي چې فرضاً انجلۍ یې خوښه، انجلۍ یې نه ده خوښه، یا هلک یې خوښ دی، او دلایل یې هم خپله نه شي ویلی. صرف دا محسوس او غیر محسوس اړخونه دي د کلچر چې پر دې باندې تحمیل شوي دي، او دا یې پر خپله لور تحمیلوي، او د دې لور یې بیا په خپله لور تحمیلوي. دا او چې دا تبعیض کوم دغه اخلي منشأ اخلي، زما په نظر دا د اقتصادي دغه څخه چې شته د اقتصاد د کار د پیسو پیدا کولو په ساحه کې محدوده کړې ده، او هر هغه شته چې د خلکو یا د فامیلیا د ورور د میړه د لیورې پر اوږه باندې بار وي د اقتصادي بوج دغه، نو البته چې وګوري بیا د ریاست دغه باندې کوي چې یعنی هر څه چې زه درته وایم ته باید دغه کوې، په دې خاطر چې ته زما دغه ته اقتصادي ازادي نه لرې او زما ولاسته ناستې.
بله، مننه اغلی ولی، پر دې موضوع باندې به هم بیا بحث ولرو. اغلی زه تاسو خبرونه کې خرغله سویم ک راتوی چې یو خو به کاری مسله ده، پر هغه باندې به ورسته بحث ولرو چې رښتیم د ارخ څومره جدي کېدل شي. بله، دغه جلی چې په کورنۍ کې پیدا کېږي، دغه پیدا کېدو نیټه څخه هغه د دې په تړاو باندې فکر منفي وي، له مغزې څخه پیل کېږي. دغه جلی د پدایښت څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کېږي، دا څومره کورنۍ توتیره خلم نه غځایلم دغه جلی سره پیل کیږي چې لورز شي دا پیدا شي ترغو چې غټي به ټولنې ته وړاندې کیږي، بیا درس وي، بیا تعلیم کوي، بیا کار. ولی دغه توتیره خلا یا دغه تبعیض چور سره پیدا کیږي لم دغه کورنۍ سره پیلېږي.
سلامونه نیکه هي تاسو نو تا دا رادو تل د ازادي رادو ټول اوریدونکو ته مانه نه تاسو د بلنې څخه یو خبره مونږ به وکړو. واقعا دا خو د هر ټولنه څنګه چې ملمن هغه زموږ خور ولان چې په هر ټولنه کې برخورد د خزو سره د غوي حقوق یا د غوي مقام د غوي رتبه د شعر سره چې برخورد هتا جرحال یو دود دستور رسم رواج د هر یو هیواد د هر یو ټولنې فرق دی. زمونږ یو څه خپل ټولنې پورې کچې ته موږ خپل ټولنه وګورو، افغانستان وګورو، د افغانستان کلتور وګورو، زیاتره زمونږ رسم رواج همدغه څه د پخوا پخوا څخه د پیړیو پیړیو څخه همدغه څه راپاتې ده چې تیریږي تیریږي یو بل نسل ته نسل انتقالیږي یو بل ته. دوی د پخوا څخه یو مفکوره وه چې په دوی کومه یو تر اوسه پورې د دې ریښې ډېر زیات قوي دي چې ښځه په کور یا په ګور دغه یو نښه ده. بل دا چې جنۍ چې د کومې ورځې نه پیدا کېږي دوی وایو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم، زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم، زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم، زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم، زه نشم کولی د خپل په اړه فیصله وکړم، یا هم د خپل د لور په اړه، یا د زوی په اړه، یا هم خپل خاوند ته مشوره، یا هم د خپل د ژوند په اړه دا معلومات یا هم.
بله، مهرباني اغلی، بله ستاسو آواز شته مسر.
نو دغه یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو ښځې ته چې د کوم ورځې نه چې پیدا کېږي په دې ټولنه کې، یا هم د کوم یو ورځې نه چې دا د خپل د کوم کورنۍ نه د تعلیم تربیه، یا هم د کوم هم چې د دې نه کېږي ترلاسه کوي، او دې کورنۍ کې هم د کورنۍ چې د هماغه څه تربیه یا هماغه څه د دې نه کوي، یا چې همدغه څه پیدا کېږي، همدغه څه فکرونو سره غټېږي، همدغه څه لویږي. چې یعنی مطلب زه صلاحیت د دې نه ارم چې د چا په ژوند کې لاس وام، یا هم خپل نظر شریکم، یا کور کې کینم د ټول سره مشوره صلاح وکم. تر پخوا اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دا، یعنی پخوا د تاریخ ډیر زیات قوی وي. اوس خو د تیر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو کومه کې د تر افغانانو ته تعلیم کړل زیات لري، چې د لوړ زده کړو ترلاسه سره پیدا کړی زیاتره انجینري مکتبونه تللي، نو دغه خلک زره چې دا تغیرات پکې راغلي، خو ډېر تغیرات نه راغلي. که چېرته واقعا غواړو دغه تغیر کو د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو، چې موږ وایو چې هم کولی شي چې فیصله وکړي، هم کولی شي چې خپل نظر شریک کړي، هم کولی شي چې رایې ورکړي، هم کولی شي چې یو فیصله وکړي بریات وکړي، یا هم تو یو کورنۍ کې په ټولنه کې په هر ځای کې دغه ریښې په هغه صورت باندې له منځه شي چې کله په یو ټولنه کې د تعلیم ساده چې جګي کیږي نو واقعا د معلوم در خبره ده چې د ټول ذهنیت پکې تغیر کوي، اما په هغه چې څنګه زیاتیږي د خلکو ذهنیت تر سره تغیر کوي. یو کس چې په یو شی باندې یو شی تکراریږي ورته ویل کیږي چې دغه ستا حقوق دی، ته کولی شي په دې طریقه خپل حقوق وغواړي، په دغه طریقه باندې ته کولی شي چې لاړ شي، په دغه طریقه باندې نظر شریکولی نو دا پټولو نه کی دغه ریخي چې ای د پخوا څخه چپاتې نو د نسلو نسلو نه یو بوت چې د علی دا یو زما په نظر دا د داخل ما شخصي نظر ده د تعلیم د ساتي جوړېدو سره دغه ریخي له منځه تللی شي، ځکه چې پټولو نه کی چې څونه ستراتیژیک شو نارینه او خزینه د تعلیم ساتي لوړوي دا دواړه یې زده کړه کړې وي، دواړه په خپل حقوقو باندې پوهېږي، په ټولنه کې پوهېږي چې د اصول مقررات چې دي په کوم اصولو باندې زموږ حقوق راتل کېږي، په کوم اصولو په کوم قوانینو باندې موږ کولی شو چې خپل غږ پورته کړو. نو په ټولنه کې آهسته آهسته په رو رو په تدریجي ډول سره دغه ریښې ویل منځ دي، خو متاسفانه چېرته په کوم ځای کې تعلیم نه وي، په کوم ځای کې هم پوهاوی نه وي، نو دغه ریښې ورځ تر بلې قوي کېږي، ورځ تر بلې چې دا عوامل ډېر زیات یو دردناک او ډېر زیات خشینه یو داسې یو نتیجه
افغانستان کې خلک تنجونو پیدا کېدو ته خوشاله کېږي، که انجونو ته راوګرځېږو پرې بحث ولرو او هغوی ته هم د هلکانو په برابر وکتل شي، څومره چې هغوی ته قدر ورکول کېږي د هغوی لپاره کار کېږي، که انجونو ته هم په ټولنه کې هماغومره کار شي، پر هغوی باندې زحمت ویستل شي، فکر کوي نور به بیا دغه فکر یا دغه ذهنیت په افغانستان کې موجود وي چې ولې باید جلې په کورنۍ کې پیدا شي، د جلې پیدا کېدو څخه خلک ولې باید خفه شي، که نه کار ونه شي ممکن دغه فکر مداومه وي.
د میرمن ولی او د خور د بل خور خبرو په تایید سره باید وایم چې دقیقا تاسو خبره سمه ده که انجونو ته پوره حق ورکړل سي یا هم دغه فرهنګونه مونږ نور بدل کړو، داس د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل سي د ښځو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې، خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې نو بې له شکه ډېر زیات تغییرات به راولي، په دې چې که یوه مور یا یوه میرمن باسواده واوسي او د سواد او د پوهې سطحه یې لوړی، بې له شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ شي، او که دغه لا همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دهه کې او دا همداسې همدا پروسه دوام ولري، نو د افغانستان راتلونکی به نن نه به هم ډیر خرابوي. او عامه پوهاوی ډیر مهمه ده، تعلیم ډیر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره، دوه دواړو طبقو لپاره ډیر مهمه ده چې باید تعلیم ولري.
بله مهربانی
استاسو د پښتنه جامه بخښه.
بله بله همدا پښتنه چې په مجموع کې کار ورته وشي، ولې باید یو جلی هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه خلک ناراضه وي؟ خو تفکیک څومره موجود ده، کار څومره په ټولنه کې کار وشي، بیا هم د انجونو او د هلکانو تر منځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډیر ده، او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی وروسته له دې له منځه لاړ شي؟
که کار وشي وسنۍ حکومت یا راتلونکي کې دغه حکومتونه کار وکوي، نو بې له شکه چې موږ به ډېره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو، سره له دې چې موږ که څوک یعنی زړه وسوځوي او که څوک زړه ونه سوځوي، لکه څنګه چې اوس هم په تیاره کې یاسو، په راتلونکي کې به هم په همدې تیاره کې به پاتې سو او هیڅ نوه تغییرات به رانشي. او که د یوه ټولنه کې که ښځینه باسواده واوسي، میرمنې باسواده واوسي، نو په دې مطمئنه واوسي چې افغانستان به ډېر پرمختللی هیواد وي، ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن یو نسل بدلوي. کله میرمنې ذهن روخانه وي، کله میرمنې حقوق ورکړل شي، نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري، یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نشي. مونږ زه ما خپل ډیر کسان لیدلې دي کله چې دغه ماشومه ورسره پیدا شوی دی، یا هم دغه ماشومه جلی و د فتن یې په ژوند باندې معامله شوی ده، چې دا به د پلانې په نوم کوو او دا به له پلانې سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې سته، د خلکو په ذهنونو کې سته، د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپل خبرې تاکید کوم چې دا ډیر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله، مننه، ډیره زیاته مننه. اغلی ولی د پوهې مسله دلته را یاده سوه. رښتیا هم پوهه په ټولنه کې، پوهه د افغانستان د هر کورنۍ غوړ او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوهه ولرو هلته بیا د نجونو پیدا کېدل، د لکانو پیدا کېدل په کورنۍ کې خاص توپیر به ونه کړي.
بالکل، به وکړي. پوهنه یو د بنسټیزو موضوع څخه ده چې که ته غواړې چې ټولنې ته، اذهانو ته، شعور ته تغیر ورکړي، اول رکن یې پوهنه ده. چې ته پوهنه عامه کې، چې پردن مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علیحده کار ورته ونه شي، بالاخره په اوتوماتیک شکل خود به خود هم دغه کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول بې اندازې ډېر دغه دی، مهم دی. کېدلی شي چې ټول د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکي موږ د پوهنې په واسطه سره تغیر ورکو. او که فرضاً بیا د دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولتي یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر ژر شکل د منځه وړ تللی شي. په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي، دغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو چارل فرضاً ډېر اسانه کېږي، د لارو پیدا کول په خپل اوس یو څوک چې په هنر نه لري، افغان سواد نه لري، افغان د لاري چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بچاو مددکاری ته، بچاو مرستې ته. په داسې حال کې چې یو څوک په هنر ولري، هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل راولړيږي، یو کار ته، یو اصل ته په مثبت شکل تغیر وکړي، یا افغان یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري، هغه په خپل دغه صلاحیت ورکوي په هنر انسان ته چې په خپل صلاحیت درته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغیر ورکړي. نو د پوهنې رول بې اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله، آغلی زاید، دلته د دغه کلتور د بدلیدو او بلاخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري، چې که دغه کلتور بدل سي یا پوهه موجوده وي، نو دا به شونې وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکن اوس ورته خفه کیږي. رښتیا هم دلته بیا د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینونو لاره، یا به مساجدو کې پر بحث دی چې پوهاوی د خلکو ته ورکړ شي، د کورنۍ مشرانو ته چې هغوی باید د انجونو او د هلکانو ترمنځ توپیرونه کې څومره چې هلک ته په درانه سترګه کتل کېږي، د انجونې پیدا کېدو ته هم باید په مغه سترګه وکتل شي.
ماته پته بار سیب زمام نام دا خبرې وی چې ما وکړلی، اوس بیا نن دا تکرارم چې اما په هوا ډی زیات تاسین لري. زمون پټولانه کې چون موږ سره تیت ټولانه لرو، پس مرواز په د کلتور باندې ډیر زیات ولاړ دی. د اسلام خبره هم پکې شته، د بل بیا دا چې د مولا امام د علما خبره ډیر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې. زموږ په خلکو باندې خو به خیر زیات زر تاثیر کوي. که چیرته واقعا دا خبره بیا بیا تکرار شي د علما له خوانه، بیا بیا تکرار شي د مناسب له خوانه، چیرته په کوم تقریر کې کینی، په کوم جلسه کې دوی کینی، دا خبره بیا تکرار کیږي په ټولنه کې، د خلکو متوجه کې لور او د زوی ترمنځ نشته، د دوه حقوق برابر دي. الله چې د حقوق برابر ورکړي، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رای ورکولو حق دی، په کورنۍ کې، په ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. پلار زوی ته هغه سه هم کولای شي هم هغه سه زحمت وسی کا نام کې اندر اغل اچ میراث کې حق باور کې زموږ په ټوله نه کې ادي مثال وتاست د میراث او مثلا دا چې
بلې بل بل استاس په واز شته مې را باندې غلې نزايت
مثلا په مانی ټولنه کې میراث مسله ډیر پیچیده ډیر مغلق د سی او جنجالي مسله ده چې حالان چې اسلام ټول شیان او توازی وځي کړي د قرآن کریم کې وځي راغلي یو عالم ده چې کینی د توازی علم د تبیانې خو بیا هم زموږ ټولنه کې دا رسوم دا رسم رواج دا کلتور دونه ریخي قوی دي چې د دوی د کلتور په نگاه باندې چې ته تو ګوري د لور هي حق نه لري د پلار په میراث کې یعنی دوی د سی یو نظریه لري او په دې باندې دوی کلک ولاړ دي دی باندې دوی عقیده هم لري کچه ته تو ورته کینی اسلام ورته بیان اسلام هم در سره ډیر نیمای په کم در سره منی ډیر ډور زیاته را کورانه در سره منیم نه یو جنې پیسې په خپل کورانه کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل کورانه ته وای چې ما میراث کې حق کې چې ما د اسلامي حق دی زیاته را کورانه مونږ کتل په افغانستان کې د سره کورانه شته زب زیاته را نه وای زیاته را نه به خې سل فسره کې کورانه د سشته ده چې کله چې یو لور پیسې خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي ان چې دا یو اسلامي حق دی زیاتره نه نه پوهیږي په خپل بدی حقوق باندې نه شي غوښتلی زیاتره بیا چې دا بیچارهګان بېخې ته نه خبر ډېر کم سي جنکنې دي ډېر کم ښځې دي چې په خپل حقوق باندې پوهی دي پسې خپل حقوق دی نه غواړي خپل میراث دی نه غواړي په دې کې ورونه ورسره بیا رفت آمد پرې دي ټوله کورنۍ چې دا ورسره رفت آمد پرې دي پلار مور ورسره رفت آمد پرې دي خو دې خبره چې ته ولې میراث غواړي د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ورسره رفت آمد پرې دي یو وخت چې خبرې چې ورته وایي د لور سره تاسو ډول رفت آمد نه لري نه راکړه وخت ولې نه لري اشدار چوالې د جنای نه کې خپل پلار کوته خبرې کې بیا مور پلار وای چې دا ما نه میراث و خو از برای خود ادم میراث د خپل سر نه نه وخت میراث ورته الله امر کړی دا ستا په میراث کې دې ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی دا دې حق شته نو کچې ته دا غش تون حق چې درنه غواړي پتا باندې بیا به ولی بدلایي او زه زموږ ټولنه په دې حد پورې د دوی سترګې پټې دي کچې ته یو ملا امام کې نه دوی ته بیا بیا دا خبره تکرار کی یو عالم ورته کې نه دا بیا خبره تکرار شي په جلسه کې چې دوی کې نه په هر خبره کې دا بیا بیا دا خبره تکرار کی چې یو لور کولای شي د میراث نه حق وي سي یو لور کولای شي چې د خوان په میراث کې هم حق ولري یعنی د دې دا حق سره دا مونږ تر تنه وایو نه تاسو دا وای نه خپل انجلې دا وای دا ورته الله ورکړي دا په دې حق باندې په دې کول باندې تاسو ثواب شته په دې نه ورکول باندې یدي ته میراث نه ورکول باندې عذاب دی تاسو کچیر ته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله بل افغانستان په ټولنه کې بد حل شي یعنی زیاتره قرانه به په دې باندې به کوي زیاتره قرانه موږ خپل لیدلې د خپل سترګو حال درته وایم خاص ایجادات لري خاص ای دین مال داري لري پلارې هو چې وی الکانه تبې حقوق ورکړ شي د سلور پنځه انجنې دی په دې قرانه کې هغه سلور پنځه انجنې ته یو زرم ده یعنی د زرو د زرو روپۍ چې دا ورته حق نه دی ورکړ شوی دا نو دا غوښتنې چې دا نه وایي چې دا نه وایي چې څنګه ورکړ شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کې بیا بیا او په دې کې بیا دا متوجي شي په یو خبره دغه خبره دې هم صحیح سره پینځه په لسم ځل خو بدوی متوجي کې په دې باندې خوانی کې واقع دا خبره په یو خاص لري یو
خبره نه
نو په دې
ډېره زیاته مننه ورځو سم زمونږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل سوي دي د خبرونې د موضوع تړاو به دوی هم خپل نظر شریکي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم السلام ممکاز څنګه سیا قراریت بند کړې
مننه مهرباني ورور
احمد کنداري د تلیفون په دې ته
مهرباني کنداري سه
لرنی کی موضوع ورته
بله موضوع دا چې په افغانستان کې بل هم یو شمیر کورنۍ دي چې تینجونو په پیدا کېدو ناخوښ کیږي او بل اخره خپل خوشالي نه ښکاره کوي
نو دا خو ډیر څه سم مطلوب نه ښکاري دا په واره د الله پاک دی چې پیدا یې نو دا به یو څه په ځخانی کې پد چې دا یې ان جدي ولې الکنه څنګه لې ته په دې به څه پاتې پد دا الله پاک دی الله پاک باندې
مننه ډیر زیاته مننه ورځیو بل زمونږ اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه موږ سره دی له دوی څخه به د دې نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډیر زیاته خوشاله کیږي. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام پرېښو خوتي سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول څنګه منار جنګ ته خدای دې وکړي چې موږ جوړ بس.
وعلیکم السلام مهرباني.
قربان سم خورجان د سمه چې نه دي کې عبد الحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو سلام فون د کانو ته وایم خدای دې چې موږ جوړ بس. پرېښې خورکې دې راشن تم متکنه د الله خوشاله ک واقعا دغه مشکلات چې خورجان یې خصوصا په هلمند ولایت کې ډېر کورن په دغه باندې ډېر خورجان چې په کوټ کې کلې انجلې پیدا کیږي نو دې خوښینه چې نه ولې الګ نه دي وځما ته پام وکړئ قربانی خورځل حالت چې دین د خدای پاک بنده دي ګلین د خدای پاک بنده ده داز مشه خلنه پاک راځي کیږي پرېشته خورکې د نبی کریم علیه السلام د زمانه د مخه کوپارو دغه شتمنه کوله متام چې پناه ورته مسلمانانو په هغه شک او تردید خورځل منځونو د شخوالي الکان د پرښونه نو اوس موږ مسلمانانو په مردا غشتنه د خورځل چې دا شی دینه کوي کچیر انجیل په کور کې پیناکې جن د خدای پاک بنده ده کالت پیدا کیږي د خدای پاک بنده دي پرشته جان خورز الحمدلله لوران يم لرم زامن يم لرم قسم درته خمه چې در زامنو په لوران باندې خوشاله يم په دې باندې خوشاله يم خدای نه زړم باندې سوزي چې دبل د کور یا جز دي نو دا در کورنی خورجان دغه ته پام فکر وکړي چې دا د الله بنده دي انجلین د الله بنده ده لکن د الله بنده دي او د حکومت سم خورجان دغه غشتنه ده چې دغه خلکو لاسونه څنګه بروتل خورجان ماده سي کورنی لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شزینه انجن پیدا کیږي بیا د بل مرمنه وکي دا مخکنی مرمنی څخه خورجان دي دوه ظلم کوي دومره ظلم ورسره کوي تشدد ورسره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا وردی نو دا یو ظلم دي چې خپل ګډیان سره سړی کوي لکه مخکنی مرمن مثال د خبرې د شحک د باندې خورجان به دغه د غوړ سنی مرمن چې مهربانه پر هغه مشرین دغه سي مهربانه سه نو دا مشکلات واکن په افغانستان کې څخه خورجان خدا پاک دغه د دوه ریواجو نظر د افغانستان څخه خبره کوي خورجان زما په فکر نظر نه دوم چې د نور اوریدونکو واخ زاینه شي دنی علم ته خورجان ضرورت سه کمه وایي چې مثال عصري علوم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت ته خورجان د دنی علم ترڅنګ عصري علم په خوند په نارینه وبانی وتی ځکه دنی علم هغه د خورجان چې مشت حلال و آرام به شي مثال د خبري د مرمون حق راشوي د لور حق راشوي د زوی حق راشوي نو ان شاء الله به دنی علما او څنګه موږ دا غوښتنه د دنی علما د په خپل تکرارو کې دا خپل مقتدیان ته دغه نشاط وازم نشاط وکړي چې دا سیمه کوي دا حالات سړي ناراضه کیږي خورجان دغه ما نظر وو
ځاتا مننه مننه ژوند دی اوسې اغه له دهقان زموږ ورونو هم دلته خپل نظرات شریک کړل ډیر بلا بل مسائل مترسل اغه د زیاتره پر دې باندې باس تمرکز کیږي چې رختیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خپل پیلېږي اغه خپل کورونی څخه پیلېږي دلته د کورنۍ افکار به هم کوم تعلق کړو څومره متفاوت کېدلې سي ک کورنۍ خپل لوري ته قدر ورنګړي کغه احيانا بیا سبات واده کیږي دغه مرحله څومره دغه ځای پیلېږي ترغه چې یو میرمن وادیږي ماشومان پیدا کی د غلوړو به دغه مشکلات سره مخامخ کی ترغه چې خدای نخصه کوم میرمن وفاتیا د دې د ژوند پای ته کې خدل شي
دقیقا عبد الاحد صاحب ډیره خوله خبرې کړو ډیره خوله موضوعاتو ته اشاره وکړه ډیره مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي دا کومې کورنۍ ته ل خپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا زکات دوی سره سوای ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې دا توتريخواله ستاسو غک ماته سم را نه غیتاس د پات خبر ما وان فسل
بله هدف دا وک کلم خپل کورنۍ نه لپلار مور ورور خور نه دغه مساله پیل شي ک بیا وجلی اساس ته غټیږي بیا ټولین ته خدمات کوي بیا لغنه ورس خپل واده شي جوان کې بل خره دغه ستونزې څومره رم د خپل کورنۍ نه پیلېږي تر غوچ بیا خدای نه قصد خپل د جوان ورسته شي بوته ورسیږي
دقیقا دغه مشکلات لکورانه شروع کیږي ځکه چې دا یو رقم کوقدا انسان ځان سره اخلي کړه خور وی یا میرمن وی یا مور وی دا کوقدا ځان سره اخلي او پزره کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته زیاده فکر کوي چې زه دا خپل دا چیلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوې ده دا چیلنج خپل لور سره وکم شاید دماده د زړه درد کم شي یو لامل یې دا ده او دلیل او دغه کوم خوشونات یا کوم تاوتریخواله چې د خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دغه د دې اټو اکټیوي تبې د زړه نور تنکی یار خپل حق نسی اخیستلای خپل هغه درد نسی بیانولای نو مجبور ده چې دغه د درد بیانولو لپاره د درد سپکولو لپاره خپل لور باندې لا سختی راولي لا بدبختی راولي دا یو طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې زفته زیات د موضوعات تکرار سوي دي او تکرار کیږي ترڅو چې دغه د تعلیمي او عامي عامه پوهاوی برخه لوړه نسي دا مشکلات بلا هم پاتې ادامه لري او دې ته او لکه څنګه چې موږ او تاسو هر ورځ په خبرونو کې لولو د یو لامل چې په میرمنو کې د ځانوژنې کچه لا په لوړېدو ده د بخصوص د ځوان طبقې ځانوژنې یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده دغه ده چې دوی سره د دوی له میندو سره سوي دي او میندې بېرته د دوی د دې لپاره چې اوسي کولی ځان راحته کي یا د زړه درد کم کي فکر کوي چې که موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکړو نو دا به دماغ زړه ته سکون ورکړي چې دا یو دلیل همدا ده.
مننه ډېره زیاته مننه ورزوز موږ یو بل اوریدونکی قاری صاحب پښتون هم د ټلیفون پر کرخه ده دوی هم خپل نظر موږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاری صاحب مهرباني.
سلامونه خوري کی امزي خوري سلامونه نو قبول کا سلامونه تاسو تاسو درنو مل منو خوندکی ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام مهرباني
خوري کی خبره ده تاسو مل منو پر دې باندې خبري وکړي یو دوه اوریدونکو پر دې باندې خبري وکړي خبره دا ده چې یو شعار دی یو گفتار دی یو عمل دی.
بله
دا خبره په شعار نصر راتولی په گفتار نصر راتولی خبره باید په عمل کې پیاده شي کې زکوم کې بلکې کې بلکې کې بلکې خبره دا ده چې کچيري مول زیر سو په خواني قرونو ته یا په خواني قرونو ته چې د اسلام نامه کې دا کارونه چې اوسې مشکو دا په جهالت کې کېدل زه یو دیني عالم يم د چې پاکو یو کې زره چا پروا نه لرم کومې جبه پرې کېږي کومې سر پرې کېږي خبره دا ده چې دغه قوانين دغه خبرې چې اوسې مشکو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپل میرمنې سره دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس کاله مخکې څوارلس څلوېس کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل دا کله چې رسول علیه السلام راغی قرآن راغی باسط رسول الله راغی دا خبرې رسول علیه السلام تر ډېره حد پورې معنی کړې اما بیا چې رسول الله لاړې خلفای راشدین لاړه هغه به عدالت عمرا ولاړه بېرته دا خبرې د ناسم دودو د ناسم فرهنګو د ناسم کلتور وو چې دا زموږ کلتور دی و دا مرسالاري ده و دا زموږ فرهنګ دی بېرته دا خبرې رواج شوې نو دا خبرې د ډېره وخته څخه رواج دي خصوصا په افغانستان کې ډېر هغه قومونه چې موږ سروې کړې ده چې ام میراث ورکوي ام لور ته په ښه سترګه ګوري هغه چې موږ سروې کړې ده ډېر قومونه یې ورکوي خو یو قوم چې معلوم قوم دی موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو هغه قوم یې پرون هم نه ورکوله دا لس سل کاله مخکې هم نه ورکول نن هم نه ورکوي کې ورکوي هم د مجبورۍ ورکوي په حکومت یې ورکوي په ډېر شرم یې ورکوي نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري وو دغه پخوانی دود او دستور او فرهنګ او کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعې چې موږ لرو دا یو موږ په پښتو کې ومتلم لرو چې څه دي کول چې پلار نه کړي کول تر څو چې دا خبرې ختم نشي ولور ته به څوک په کومه سره په سمه سره
مننه ډیره زیاته مننه مالی پښتو سره مننه دا چې خبرونه واخلې پاتې ان شاء الله نور خبرونه کې به تاسو سره خپل نظر سره لذت د مو کومانه یو بل زموږ اوریدونکو پاتې دغه نظر به مراخلو چې هغه څه به بخپل خبرونه مل خپل درنو ملمنو سره راټول کو مهرباني. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
ډیر مننه احمد دی خو او سماده هلمند کې کیږي به سلام
مهرباني مهرباني
ډیر زیات مننه کوم وکيان دلته د ماشومان او نران او زنانه ماشومان ته منځ ته توپیر دی په دا کجواز سم کې یعنی چې زنانه ماشوم پیدا سي یعنی سره د خوشاله نه یي یو ډول نور خبرې کوي یا او نارینه ماشوم چې پیدا شوی نو ښه نشرې ورته وایي دغه قصار ښه میلمانه پر کړي سپته لال کې وداس نور انتظامات ورته ونیسي او لور چې پیدا شوی داسې چې داسې نیو ډول هغه یو ډېر ښه سړی و ډېر هغه چې دا خپل کوروالا پر ګران وي هغه نو ما چې څه نه وایي او نور کورنۍ سر وخواښ دا نو که ورسره په درد کې چې دا نو ولې تا لور پیدا کړله ولې نر بچی نه راوړی او داسې نر بچی چې پیدا شي باره نو هم دوایې پکې هم ښه پرزدانه وغوښو مېوې ورته راوړې او چې داسې زنانه کوچنی پیدا شوی هغه نو بیا د ډېرې خواته خواري داس په ډېرې کورنۍ کې داسې پېښ وي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سي مننه. وروستی کې له درنو مېلمنو څخه به په لنډ لنډ کې دودې نظره واخلو تر څو د حل لارې پرې وغږېږو. اغلی دهقان تاسو په لنډه کې راته وایي چې د حل لارې څه دي بالاخره څنګه دغه فکر له منځه وړلی شو؟
حل لارې همدا ده چې د محترم حکومت، محترم مشران، سپینگیری، علما په دې برخه کې ځکه چې زموږ افغاني ټولنه کې د دوی خبرې ډېر اورېدل کېږي، د علما او د مشرانو سپینګیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي. نو حل لاره یې همدا ده چې دوی له حکومت سره، له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي، عامه پوهاوی لوړه کړي او په خپلو مجالسو کې، په خپلو جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي او پر هغې باندې بحث وکړي او خلکو ته دا ور وښيي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده، بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه
تاسو نه. ډېره زیاته مننه. اغلی ولی ستاسو نظر به راواخلو، بالاخره د حل لاره څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې دلته یو لاره پیدا شي؟ په لنډو کې یو دقیقه واخلو. مننه.
شواد لوړول، عامه پوهاوی لوړول او شعور د خلکو لوړول، ولو که په لشترینه کچه چې په دغه کچه هم وي چې فرضاً و خلکو ته موږ وفهمولی شو چې د ښځو وجود همیشه اماده دی چې د
اغلی ولی وخت لرو، تاسو په تفصیل سره کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني، وخت لرو.
اوکې. ما صرف کوا کولای شي چې دوغه یو خلکو ته وفهمو چې فرضاً د ښځو وجود په بیولوژیکي خواصو کې چوتو غوري اماده دي چې همیشه نر اولاد پیدا کی. دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد ښځه انجلۍ کیږي که هلک کیږي. چې دوه عمره خلک پوه شي نو دغه ټوله ملامتي به یوازې وښولو ته، یوازې انجلو ته، یوازې بل چا ته نه ایښول کیږي. دومره پوهاوی، یعنی صرف د دوو جملو پوهاوی چې خلکو ته عام شي، دا د طبیعت خبره ده. دا د تبعیضو د یو نص یو جنس په کښته سترګه کتل خبره نه ده. دا ډیره غټه ګناه ده. او که فرضاً دوی په خپل اسلامي پوهاوی لوړ کې د اسلام څخه پوه شي، هم دوی په خپلو حقوق پوهېږي او په خپلو حدودو پوهېږي چې تر کومه اندازې پورې دوی حق لري. د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول، دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسئ. ښاغلی زید، په وروستیو کې ستاسو نظر باید ته راواخلو چې ستاسو له اړخه څنګه حل لارې ورته پیدا کولی شو چې دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي، نجونو ته دې هم په درنه سترګه وکتل شي. ښاغلی زید، زما واسه تاسو اورئ؟ بله. ښاغلی زید، که زما واسه تاسو اورئ، مهرباني وکوئ ستاسو نظر به هم راواخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي په افغانستان کې. بله. اغلی زید، ستاسو مایک بند کړئ، خپل مایک مو آن کړئ تر څو زموږ غږ واورئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې ته نه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلۍ پیدا شي، او لکه چې دغه انجلۍ پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نیسي، ښه نظر ورته نه لري، ګواکې دوی وایي چې انجونې ستونزې دي. هغه په اقتصادي اړخه موږ ګورو، هغه که اله اړخه ګورو، په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابیل نظریات موجود دي. هغه په دې فکر کې دي چې ګواکې که یو جلی پیدا کیږي، ممکن لږې سره ستونزې زیږېږي، هغه که اقتصادي اړخه وي، هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کیږي. دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل دي چې په افغاني ټولنه کې د نجونو لپاره ډېر زیات خوشبیني موجوده نه ده. هلدا چې نجونې کولی شي په هره برخه کې خپل ځان ورسوي، د زده کړې له اړخه، د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې، د کورنۍ د ډېر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې، دې ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کچه کې د غنجونې کول شي چې بل بل برخو کې وزلیږي او لاستراوړنه ولري. دا چې به څنګه ممکن کېدل شي دغه فکر د افغاني ټولنې کې لمنځه لاړ شي بل بل لارې شته چې زموږ درنو ملمنو اما پوهاوي ته اشاره درلودل چې اما پوهاوي یوخه فرصت کېدل شي چې د غلار دی وشي کول چې په بل بل مساجد کې په بل بل ولایتونو کې بخصوص دغه سوز ډیر زیات دي چې کله خرونه متصل ور وګرځيګو الته به دغه مشران هم دغه مساجد هم دغه ملای مامان کول شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې ک جلې پیدا کی کالک پیدا کیږي دوی په یو شکل په یو حقوق باندې باید د کورنۍ لور ونازول شي او دوی ته هم دغه حقوق او پم دغه سرګبایت ورته وکتل شي ترسو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کوي هغه کار چې د ټولنې لپاره موثر تمام دي دوی د کورنۍ لپاره د خپل د دوی ځان لپاره بل اخره دغه کار دی به تر سره کړي. په نننۍ خبرونه کې پر دغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې تاسو درنه حضور ته زیری کو پلا اعلان وسپارم خدای پامن خو وخت
ਤਾਨਾ ਤਾਨਾ ਜੜ ਗਿਆ ਮੱਖਾ ਵਾਨੋ زړګیا مکو نور یارانا زړګیا ستا دلاسه خو زرا زرا شم